د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د غویي یا ثور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې سره برابره ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې پنځمه د غویي اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا له ورځې سره برابره ده او د کار د قانون د یو څلوېښتمې مادې په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په یو ځواب کې وویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروز خارګوټي کې د یو نیم سل صنعتي کارخونو د جوړېدو طرح تصویب کړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت دې کمیسیون ته وړاندې کړې، د خارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم د ساختماني شرکت لخوا د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغول کیږي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1,600 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزي خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډبره 1,500 مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کیښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جماعت شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایي امنیت ناوړه اغیز کړی. انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې وویل موږ په کلکه هڅې کوو څو د امنیت د اغیزمن ډیالوګ، سمدستي اوربند او د سوله ییز حل شرایط برابر شي. او د مالدووا ولسمشر مایا ساندونن ورسته له هغه د ملي امنیت د عالی شورا غونډه راوبلله چې د هیواد بلتون پالیسی ما ترانس دنستر کې د رای رادیو دوه انتنونه په بمی چاودنوالو زول شول او پر یو پوځي قطه برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پر پوله پراته ده روس پلاوی بلتون پال فعال دي. تمه ده چې میرمن ساندو بل د غونډې ورسته په یو خبري غونډه کې وینا وکړي. په عین حال کې کرملین ویلي دی چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت له نږدې څاري. راسراوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په داوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې د طالبانو یو پلاوی په تهران کې دی.
ایران هیواد د موږ کوم استازي د مهاجرون د ستونزې د بحث لپاره تللی و. ان شاء الله زیرا سي ورته نو جزئیات هم په وخت موږ خبرو کو.
د طالبانو یو بل پلاوی قطر ته هم رسیدلی. طالبانو د داعش ډلې د ځپلو په چاره کې د ایران د مرستې وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی.
په خوست کې د غلام خان بندر چې له درې ورځو راهیسې تړلی و خلاص شو.
میجه د وسره حکومت نه دا درخواسته چې بارډر د نه باندې چې غلام خان ترانزټي بارډر دا
په یو بل راپور کې به ووري چې په کندوز کې لا هم هغه ژرندې فعال دي چې په اوبو ګرځي.
او بوزرنده باندې وړه کوي نو اډوړی خوګوي په تنارک کې سکل پورې کې سسیګینه او د صحت لپاره هم ګټوري.
د اوکرين د جګړې د ورستیو پرمختګونو جزئیات ترکو او په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي دوه جګپوړي پلاوی ایران او قطر ته رسیدلي او پر بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې کوي.
ایران او قطر ته د طالب پلاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستانه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنیس کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد د موږ کوم استاد لري د مهاجرون د ستونزې د حوارې همدارز دي تک را تک بل په برخه کې کوم ستونزې دي غوې دي حل لارې پیدا کړو مناسب چاپریال لامنځ کېدو په خاطر د بحث لپاره تللو ان شاء الله زیرا سی ورته نور جزئیات هم په وخت کې موږ خبرو کو.
ل دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوی وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر درامسته شوی ورستۍ او ناندریو پاړه هم خبرې کوي، خو خغلی مجاهد په دیاړه څونه وایل. د غشان راپورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت ته د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي، خو ذبیح الله مجاهد په دیاړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سید خطیب زاده تیر ورځ په یو خبري ناسته کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ را تګ یو عادي چاره ده، خدا د دې معنی نه لري چې ایران د طالبان پر رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی په دې ناسته کې د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغو ټکو خبرې شوې چې لا تر اوسه پرې دواړو خواوې توافق ته نه دي رسیدلي. خغلی بلخی لیکلي دي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پلان سره سم د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالیدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې وایاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلیو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هیواد چمتو دی چې د پولې په اوږدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند په اړه روزنه ورکړي. دا وروسته له هغه چې د طالبانو ساتونکي او د ایران سرحدي ځواکونه د اسلام قلعه خارګوټي په دوغارون بندر کې سره ونښتل. له دې مخکې په نیمروز کې هم د دواړو خواوو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران چې په 1988 کال لس ډیپلوماټان په مزار شریف کې د طالبانو په حمله کې وژل شوی، په پوله کې د ورستۍ ونښتو په ترڅ کې ظاهرا هڅه کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې ولري تر څو وضعیت له کنټروله ونوځي. په تازه یوه پیښه کې د اسلام قلعه د سرحدي خارګوټي دوغارون بندر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهد و چې په نتیجه کې دغه بندر د موقت وخت لپاره وتړل شو. د دغه نښتې د څرنګوالي په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو څرګندونې ضد نقیضې دي. طالبانو ادعا کړې چې ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته داخل شوي، خو ایراني چارواکو بیا ویلي چې د ایران پولې ته نږدې دي او سړک د جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه چې ورسره نه وه شریکه شوې د دې سبب شوې چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه یې مخه ونیسي. خو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ستونزو د حل لپاره یې وړاندیز کړی چې طالبانو ته د په دې اړه چې د پولې په اوږدو کې څه ډول چلند وکړي روزنه ورکړل شي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبې په تهران کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای
موږ تل چمتو و او یو ور بیا خپل چمتووالی اعلانوو چې د پولی په اوږدو کې نو مامورینو ته لازمه روزنه په تیره د مسلکي چلند په اړه ورکړو. فکر کوم چې دا ډول پیښو تکرار به د جدي اندېښنې وړ وي او دا خبره موږ له مختلفو لارو د افغانستان سرپرست واکمنانو ته کړې ده. هیله من یو چې له دې زغم څخه مقابل لوري غلط برداشت نه وي اخیستی
طرف مقابل نشده باشه.
تر اوسه د طالبانو حکومت د ښاغلي خطیب زاده د غوسرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څه باندې اته میاشتې وزي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو تر منځ د نښتې راپور ورکول کېږي، بلکې څو اونۍ مخکې هم په نیمروز کې دواړو لورو نښته کړې وه. پر دغو نښتو سربیره په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوو هغو ټکان ورکوونکو ویډیوګانو چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک موارد لیدل کېږي هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتون کوي، خو له ګاونډیانو هم غواړي چې د افغانانو درناوی وکړي.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت چمتووالی خوده لې چې د پولي پوګدو کې د طالبانو وسلوالو ته مسلکی روزنه ورکړي. د ایران حکومت یو بل وړاندیز هم کړی و چې نن د طالبانو حکومت رد کړ. د طالبانو حکومت د ایرانی چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیویي پیغام کې چې نن بختر دولتي آژانس خپور کړ، دا وړاندیز رد کړ.
امارات اسلامی افغانستان در
سرکوبی د افغانستان اسلامی امارات د داعش په څیر د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی. هغه پدیده چې په خوا په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شوی و، اوس د هیواد په هیڅ سیمه کې علني او فزیکی حضور نه لري.
په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام تهران د شیعه افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خطیب زاده په خپل خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان واکمن نه دي توانیدلی چې په ځینو سیمو کې امنیت خوندي کړي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې پر ټول افغانستان واکمن دي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت ټینګ کړی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په شمالي وزیرستان کې چارواکي او سوداګر وای غلام خان بندر لدری ورځو تړل کې دوروسته بیرته د سوداګرو پر مخ خلاص شوی دی. سوداګر وای دوی خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې تجارتي لارې د خوندوي او لدی ورسته دي نه بندیږي، ځکه د دوی په وینا د لارې د افغانستان او پاکستان په ګټه دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر په دې اړه نور جزئیات لري.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالی وزیرستان ځلې انتظامیه په وینا تیر ورځ د افغانستان تاجرانو له یو پلاوی سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتي ستونزو او حل باندې خبرې وشوه چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د خوشنه د چکین چرواکی تاجرون چې لږه غوغلی وی هغه سره تقریبا صدر سلور غنټه مذاکرات وشول. مذاکرات کامیاب شول، بارډر کولاو شو، تاجرون دوړه تر پر غوغلی وی او ان شاء الله زر اورز دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینا دی د ټوله د مسلې د حل لپاره بارډر باندې سدی د دې مسلې حل غشتل لپاره.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي.
مش تاجرونه د دې ډېر شکریا دا کوي. مش د وسر حکومت نه دا درخواسته چې بارډر د نه باندې ګلم خون ترانزټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د وسر ملک اقتصاد پر مختاکو او د وسر عوام پر ازګار دي. ګلم خون بارډر دا 24 غنټه کولاو شي ترانزټي بارډر دا چې سرنګ ترخم 24 غنټه چالیږي، سرنګ چمن بارډر 24 غنټه چالیږي، په دا غارنګ د مش بارډر یا ګلم خون 24
گھنٹے کولاو شي. غلام خان بندر پاک افغان پوله باندې ورسته امنیتی صورتحال پس تړل شوه وو. د اپریل 22مه نیټه د فوز پوینا پوله پورنا وسلوالو د غلطا په پوستا بریټ کې درې فوزیان وجلی شوی ول، سلور نور جوبل شوی ول. دا غیوډان د هم د غلطا پر لپسې بریډونه تر سره شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن په یو پوهنتون کې دننه یوې چاودنې یو مینیبوس والوزاو چې په نتیجه کې درې چینایي محصلان او د هغوی پاکستانی ډریور ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د دې پوهنتون چارواکو ویلي دي چې په دریو وژل شویو چینایي وګړو کې د چین لخوا د جوړ شوي د کانفوسیوس انسټیټیوټ مشر هم شامل دی. دا انسټیټیوټ د چینایي ژبې تدریس کوي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمون وویل د دوی له لمرنیو تحقیقاتو ښکاري چې ښایي دا به یوه انتحاري حمله وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د پوهنې د وزارت دا پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې به یوه لویه مدرسه جوړه شي د بشر د حقونو د نړیوال سازمان له غبرګون سره مخ شوې. د دې سازمان د ښځو د برخې مشر او بخی مرستیال هی دربار ویلی د طالبانو د تصمیم خی چې دوی لشپغم ټولګي د پورتن جنو د خونځیو بیا پرانیستو ته لیواله نه دی. اغلی بار دا پریکړه د افغانستان د راتلونکو لپاره خطرناک بلل ده.
د طالبانو ورستې پریکړه ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان خبرګون د دغه سازمان د خزو برخې مرستیال هی دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو ورستې پریکړه دا خی چې دوی لښ پګم ټولګي پورته د نجونو خوانځیو بیا پرانستلو ته لیواله نه دي. اغلی بار وایي
له هغه وروسته چې طالبان لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکو ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د ویغونډ پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمیر نجونی زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناشتي نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټول اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایو بلله.
د مدارس د ایجاد مهم انګیزه دا د سنور د ضرورت پیدا نشي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا چې ګویا کې د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمن دی او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
سبا چهارشنبه په افغانستان کې د ثور د اومه د کودتا چې په پایله کې د پخوانی شوروي اتحاد پلوی خلق دموکراتیک ګوند په افغانستان کې وخت ورسید، څلور څلوېښتمه کلیزه ده. له دې کودتا وروسته چې افغانستان د جګړو ډګر وګرځېد او په تیرو نږدې څلور نیمو لسیزو کې پکې پرله پسې ډول څو نظامونه بدل را بدل شول. تاسو د ثور د اومه د کودتا په اړه څه نظر لرئ؟ د هغه وخت کومه خاطره مو په یاد ده؟ کولای شئ خپلې خاطرې او تبصرې راته د واتس اپ په دیش میره په غږیزه بڼه راوستوئ. 00420212201 یو ځل بیا یې تکراروم، 00420212201. قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته به سلیم محمد صالح له نورو مطالبو سره د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه.
د نجراب ځوانانو لوبډلې د کاپیسا په کچه د روشې د والیبال جام اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د والیبال د روژې جام سیالۍ یو اونۍ مخکې د کاپیسا ولایت په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدي. د دې سیالیو پایلو به نن د درې کلان او نجراب مرکزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایلو به کې درې د دوو په وړاندې د نجراب مرکزي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ د روژې میاشتې په مناسبت او په کاپیسا ولایت کې د والیبال سیالیو د ودې په مخه جوړ شوې وي. احسان تڼی او هارون حیدرخیل لوبډلو د خوست ولایت د والیبال سیالیو پایلو به ته لاره ومونده. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په خبر پاڼه کې لیکلي چې د روژې جام سیالیو په دوام تیره شپه دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې احسان تڼی او رکیم ایوب خیل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او په پایله کې احسان تڼی لوبډله وتوانېده د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره پایلو وې ته لار ومومي. په دویمه لوبه کې هارون ایدرخیل لوبډله وتوانېده ادریس تریزیو لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوې پایلو به سبا د هارون ایدرخیل او احسان تڼی لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالۍ چې د روژې په دویمه پیل شوې وي دیرش لوبډلو پکې ګډون درلود. او له هېواده بهر یوونتوس لوبډلې د تیرې شپې په لوبه کې د ساسلو فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د تیرې شپې لوبه د ساسلو په کوربتوب ترسره شوه. د ساسلو فوټبال لوبډلې لوبغالو په پیل کې ښه لوبه وکړه او د لوبي لومړی ګول یې تر سره کړ. خو د لوبي په دویم نیمایي کې پاولو دیبالو وکړی شول دیونتوس په ګټه لومړی ګول وهي، او د دې لوبډلې لپاره دویم ګول هم د لوبي په وروستیو شیبو کې میوزکین وهه. یوونتوس د تیرې شپې په بریا سره درې امتیازونه خپل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
شرغلاست د خبرونه په دې برخه کې به په یو راپور کې ووري چې په کندز ولایت کې لا هم ځینې جرندې په اوبو چلیږي. خو لغه مخ کې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست سلو شیزینه قراردادي شوونکو ته نقدي مرستې وسپارل شوې. د ټولنې د مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو راټولې کړې وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمي کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بې ماشه خزینه خون کو سره مرسته وکړه.
موږ هغه مناسب وګڼل خپل ته موږ چې هغه موږ سره حق زخم استاد کړي و او ماشه نیمه وغستې د ماشرو نه علاوه د خپل کرایګان هم لګولې وي. د علمي کادرونو د ټولنې نه ډېر مننه کوم چې موږ سره د همکاري وکړل.
د یاد ټولنې غړي عبدالغفار اکبر د نور مرستو دراجل بولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویق او مستاسې کوم راکړي مرسته چې وي $15,000 وي. دا $15,000 ته په خوند منی وي وشل شل چې د تیر یو کال څخه ماشونه نرل یا په زحمه منی کار کولو.
د نور خونکو په استازي تو بیا وي خونکي که څه هم علم رسته کوونکو مننه کوله خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپل دندو په بدل کې د ماشونو ورکړه پیل شي.
خدای دې زمونږ خپل هواد ساس کې چې زمونږ خپل ماشاته واله شي او نور د خدای مونږ دې مرستو نه خلاص کې. خو بیا هم ډیره مننه کوم چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمي کادرونو ټولنه په داسې حال کې سلو خزینه خونکو سره نقد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو څو کالو په کونړ کې یو شمیر خونکو سره د نقدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پوهنتونونو او پونځیو ته لاره پیدا کړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. یو وخت دا سوي چې کلیوال خلک به د پېښلمي لپاره په ډولونو راویښېدل، خو دا دود اوس د ټکنالوژي د پرمختګ له کبله له منځه تللی دی. د ازادي رادیو په دې ځانګړي راپور کې واورئ چې خلک اوس په کومو وسایلو د پېښلمي لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پېسلمي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به پېسلمي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په د کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو، هغوی به خلک پېسلمي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو. خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک وښېدل، خپل چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګله. اوس خو موبایلان راغلی دي، وروره ساعتونه دي، هغه به ټول وښېږي. که دې میرې محبت زیات شوی دی وروره، که زه ویښ نه شم، هغه انډیوال زنګ راته وږي، که ته ویښ نه شې هغه وږي. پس زما
دا په داسې حال کې د چکل به هم د کورنیو مېرمنو ډیرای وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیرای وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
په کندز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو پراتګ او رواجو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ورکېدو دي، خو لا هم د کندز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د اوړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندز د اختاش ولسوالۍ د کابلیو په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوی کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي او دننه په ژرند کې د اوړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اختاش چې ستومانه ښکاري او سرې په وړو سپېره دی، راته یې وویل چې دغه ژرنده له پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
هره ورځ د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د وړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلورویشت ساعتونو کې 300 منه غنم وړو کوي. د اوبو د ژرندې وړو سبوس لري، د انسان معدې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د وړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. 35 کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرندې ته راوړي، ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تناره پکې سکله پوره کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټه وړي، ځکه د اوبو د ژرندې په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معدې لپاره د انسان د صحت لپاره یو سناسه خدي، او د برقي اغمنې وړه کوي، کله ناکله داسې وړه سوځوي ماشین نو هغه وړو کیفیت لمنځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرند کې غنم وړه کول اقتصادي تمامیږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مز داخلي او د اوبو ژرند له لس منو غنمو یو منو وړه مز داخلي.
د ژرندې چې دی په لس منه کې دو منه اخلي او په برقي کې په لس منه کې یو منه اخلي. بل دا دی چې هغه ښه وړم کاږي، سبزدار دي او ډېر هر حساب ته ګټم رسي، او دا برقي چې دی بهتره نه دومره.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وایي د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو یې مخنیوی وشي.
وطني اوړه د دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره هم فایده ناک دي او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامیږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې سره ډېر همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه.
جامان الله د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه متمخ څه مرګري نه ټول فالس دغه استازي د افغانستان د حالاتو ټولولو لپاره وټاکل شو. نو موږ ډېر خوشاله شولو دا چې د اوس په اوسني وخت کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو لپاره وکړو. دا خو بیا ډېر ښه خبره وه. موږ د ازادي راډیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات راکړي، څنګه چې د تېرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یا نما ته وسپارل. خیر خواه د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته بېخي دا سرحد ورک دی، بېخي دغه ادرس ورڅخه ورک دی. موږ پوهېږو نه چې نور مشکل د مشکلاتو رسېدګي لپاره څه وکړو.
دا چې فضل محمد د کندهار خبره کوم، د افغانستان ټول په شوکي هغه خلک اوس ناست دي چې هغه خاص د مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت خطه باسي. تر ډېرې زور د زیاتې شروع دي خبرې الا نیول کېږي، د هغو په باره کې شور نشته. او په مسکینانو لپاره لږ خدمت وشي په دې کندهار کې، ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري.
مشاوري خبر حکومت دی غزنی ولایت نه تاسو ولې نه پوهیږئ تاسو د پخوا په شان کې څه بدل شوی چیرته بدل شوی نو بدلول خدای څه نه وی تاسو خپل باندې سوچ وکړئ ولکه نفر دلته کار کاوه دا ولکه نفر خپل کافر نه و دی خو بچان درل کور کې ناموسونه لرل اوس هم واړه بچان پوښتل فکر کوي بازارو ته راوتل دي آیا هغه تاسو خوند نه دی آیا هغه تاسو مند نه دی آیا هغه تاسو ناموسونه نه دی
له همدغه پیغامونو سره د دې برخه پای ته ورسیدو در سره خدای پمنی کوم په نورو خبرونه کې له نورو همکارانو سره ووسی
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو راستره وسې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي خو دا وخت خبرونه دی په مکرې لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د غوی اساور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابر ده او عمومي رخصتي اعلان کړي په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړي راغلي دي چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیشل جهاد د بریال ورځ سره برابر ده او د کار د قانون دی او څلويختمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده د ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منځل کیږي د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی خارګوټی کې د یو نیم سلسناتی کارخونو د جوړیدو طرح تصویب کړ د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرح لمخې چې د خار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي د خارګوټی د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختمانی شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت راغوي د بیان لمخې پر دې پروژې د کار لپایل سره به ل 1400 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي د پخوانی حکومت د معلوماتو لمخې د پیروزی خارګوټی په پروژه کې چې د بنسټ ډبرې 1400 کال مخکې د کابل په دې سبس سیمه کې کې خودل شو سوداګریز سیمه صنعتي کارخونه یو خونځای او یو جماعت شامل دي د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافی ځواک لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون ویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي نو ایران باید د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په ځواب کې ویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافی ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې د روسي جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایی امنیت ناوړه اغیز کړی انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پایل کې وویل موږ په کلکه هڅه کوو څو د اغیزمن ډیالوګ سمدستي اوربند او سولې ځحل شرایط برابر شي او د مالدووا ولسمشر مایا ساندو نن ورسله غږ د ملي امنیت د عالی شورا غونډه راوبلل چې د دې هواد بلتون پالیسي ما ترانس دنستر کې د رادیو 2 انټنونه په بمی 14 ول زول شول او پر یو پوزي قطبري دو شو په دې سیمه کې چې د اوکرين پر پوله پراته د روس پلوي بلتون پال فال دي تمه د چیرمن ساندوبال د غونډې ورسته په یو خبري غونډه کې وینا وکړي په عین حال کې کرملین ویلي دي چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت لنجدې څاري
نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواج له لاسه ورکړي وي د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي څوک د بچو څوک د یتیمو خويندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تاند د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي د میرمنو له خواسوال یا ګدای کول نوې خبره نه ده له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته خو په دې ورستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساړیان مجبور شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبور دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه، او دغه دواړه زمنه یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه، او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو پلاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څو سه جنګ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو نارینه او مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسیږي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله چې دا خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګوري لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه، نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړې. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدلوځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي کوي چې په وینای وای ک یو کار لاسه ور کوي د ځان لپاره د بل دند ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دند پیدا کول ساده کار نه دی. ل لغمان څخه راغلی جمیله وای ډیر هڅه وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالی نشوه.
ماتم دوس وویل چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایس کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ما ته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد ولاړه سره کومک کوي. نور بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولوم خلک څه لقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ کړي، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه موږ هم کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانی دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده. د ښځو څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل، دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او د هغه ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې سي د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې، د سیم سویچ د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے باز قصې اوریدلې دي، بلکې لا زیات مرکړې دي. دا د زړه پورې ده چې چا پورې زړه ډېر خو کېدلې، نو اکثره وخت مرکړې. نو کوشش هم دغه ده چې یو څوک راسي او خالی لاس د موږ نه لاړ نه شي. د کار زمینه باید چې مساعد شي، او که د کار زمینه نشو مساعده کولای باید غوی سره کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده، د موږ خور ده، د موږ مور ده او د موږ لورګان دي. خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري، نو سړی باید خپل وډار سي، ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي، منګ هم غریب کېدی سو، منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ و تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په مونږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري، نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که پنځوس زره ورلیږي، خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مرغانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې مونږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درن دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه سپرنامې تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې، ولایتونو کې، هغه مساکین کناری نه وي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو لپاره څوک نه لري. له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
خغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لاښه کیدلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422143401. تر بیا ښه چاري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنه دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله اوسئ. درنه دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تری دو سره ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستان، نن په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قانونو کې څه بل شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده خاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګ مدني فعال. اصول صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې او همدارنګه په حبس کې، حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې ورکل شوي، او بل هغه حقوق چې په حبس کې د غوښ استفاده کی او حالت ورکول کی. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کټ حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوجرم باندې باید پوکل شی که تا دی جرم پا اساس بانده نیول شوائی دا دی شخص حق باید پوشی اصلا چه شخص نیول شوائی دا و خبر نا چه پس جرم زنی نیول شوائی باید پوشتن پا دی جرم بانده و نیولی او بل باید خپلوان خبر شی چون مورا شخص مو نیولی پلوان تا باید خبر ورکل شی او بل پا خپل سر تاو کلا چه پا خپل سر یو شخص تاو کیف کیگی چه جرم نوی تر سر کرد دیگه دی پارا با دولت چه براند خساره ورکی دکه یو شخص چه گناه نده کردی یو تی توقیب کهوی بندی کهوی ده خپل یو جرم ده نو ده شخص تا باید دی دولت چه براند خساره ورکلش او بل دی تحقیر تعذیب په منه ده په هیچ صورت باید بندی تاخیر تعذیب شکنجه نشه یدی څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کیده او حکومت طالب موضوعات چې دای بهونه بود پزادانه ډولې بون کې موضوعات او پیرا کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نش او بل دای پزادانه ډول شهود را واستل شي محکمه د شهادت ادا کړي بوګي باید هیڅ مشکل سره مخ نی وي د سکوت حق درلودون کیده چې د سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دې نه پوښتنه وکړي یا قاضي دا کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي او وکیل باید ونیسي وکیل نیولی شي وکیل د ده حق د وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص مظنون شخص زندانی شخص د وکیل ونیسي او بل باید په بازادانه ډول د خپلو خپلوانو سره د تماس کې ونیسي د خپل وکیل سره په تماس کې وي د خپلې کورنۍ سره په تماس کې وي هغه که چېرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل نو دای کولی شي چې ترجمان ونیسي نو ترجمان نیول هم د ده حق نو دا د وکیل یوه خبره بله هم که پیرزا پکم وکیل که چېرته د خپله په واس کې پوره وه خپله د پیسو په اساس باندې وکیل نیسي او که چېرته پوره نه وه دا ته باید دولت خپله وکیل ونیسي دولت د دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي د دوسیو ورقو ته یا اوراقو ته باید لاسرسی ولري د دوسیو اوراقو ته لاسرسی ته حق دی داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته باید لاسرسی ولري او دی پوښ دی ما دوسیه ده او په دې کې دا مسایل ذکر شوي او بل په علني ډول باید د دې شخص یا دو اشخاص و محاکمه تر سرش خلق پوش چه در محکمه پا یعنی عادل محکمه شویده کنه شرعی محکمه کم شخص جرم تر سر شوید دیگه مطابق جزا وکل شویده و کنه پا محکمه که باید حضور ولر محکمه که دی دوی حضور در لودل شر او دی دو حق باید محکمه که حضور ولر آخر خبره باید دی دخ بلا حق دی چه آخر خبر پا آخر که قاضی صدای وکویش چه آخر خبره آخر خبری کولش شده شهود دی جرح حق شهود جرح کولش دی قاضی تارانوال ده خبال دیرت کولش چون ما ورد قاضی دی ما سر پا دی مسئله که خیانت کرده یا پا دی که پسات لگه یا ما سر ظلم که یا تارانوال چه سندون پیرولی دی کولش چه قاضی یا تارانوال هست دی که موضوع سخه دی هم دی تورده نور حقوق هم شتون لري چې دته باید ورکړل شي او دای د حقوق څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګورې د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغه حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې پر بدلون راغلی دی هغو د پر منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي او ورته ویل کیږي دا مجرم دی دولت دی هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې احساساتي کوي کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک رویه وشي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دای په محبس کې اصلاح شي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي وي. ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو وړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي، د دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کېږي او ظلم کېږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوقو لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیانو لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کېږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کېږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسینو او تفقیقانو قانون ده چې په کې د زندانیانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، هغه به تر اوسه پورې هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه ده اعلان کړی چې منظم د جزا قانون د شتون لري چې په کې د هر څه پیشبینی شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او ابتدا نه وروسته خدای وکړي چې هر څه اصلاح شي.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیوال اعلامیې په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق د دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي، هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسم ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتسخه باید اجباری اقرار وانه خستل شي او باید تای شکنجه نشی د محبس په دور کې، او همدارنګه کوم تور چې په دباندې پوری شوی دی، کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی، د مدني او سیاسي حقوقو اعلامیې په څوارلسمه ماده په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی. او بل دای باید په یوه خپلواکه او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسمی و لسمی ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکیت اشاره شویده او دای باید پلانده موده که کن وقتی ولکی باید زر تر زر دماغوال شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادوانه شویده. او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولی شي د پاسانه سره غرت کی او دای ژباړن حق لري، دای باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوارلسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده. او بل دی یو جرم چې تر سره کړی نو په برخې د محاکمه شوی بود بیا د هغو جرم په دماغو په جرم باندې بود بیا محاکمه نشي نو او بل په زندان کې دوی لپاره باید منظم حقوق شتون ولري، دای شکنجه نشي، هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډیره مننه اصولي صاحب کور ودان. قدر منوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدي. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس بارم. الله مو مل شه، خاده او بریالي اوسئ.